سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېره د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په یوه غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان بتقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سین هوا تر راپور له مخې چینګ کینګ د څرګندونې په مرکن کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نوې غونډه کې لګیدو مست خبر اعلان ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. د معلومو اسلامه پرون ناوخته د کندهار ښار په نهمه حوزه کې یو ځوان ویشتلی او وژلی دی. په کندهار کې د طالبانو د والي ویند حاجي زید رسنیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د موړي د پیښې د عاملینو د نیولو کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې نامعلوم کسانو د کندهار په سپین ولده ولسوالۍ کې له یوې ښځې او د هغې له خاونده سرونه پرې کړي وو. په پېښور کې میشتي یو شمېر افغانان د پاکستان له حکومته غوښتلي چې په اختر کې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال راډیو ته وویل د تګ لپاره سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د ترخم انتظامي چارواکو بیا ویلي چې تر اوسه ورته لوړ پوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بېله پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انالینا باربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده او همداراز له تایوان سره د کړکېچو د خطرونو په اړه هم یې خبرداری ورکړ. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، اوس هم ورځو د خبرونې نوموړي راپور ته.
روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره پنجونه او ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. خو د دغې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د سیمې هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده. خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند د غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې د روان بحران د پای غوښتنه هم شوي. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جون او ښځو او نورو لږکیو لګېدلي بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیوال او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
ما خوشحال شدیم که امروز داریم
مک خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوې او څلور اړخیزو ناستو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړۍ هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې شوې وه چې تر ډېره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو سره دغه عوامل مشخص کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغانان وایي چې ډېر بې وزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې نه لري. د تخار ولایت د تالقان ښار د بهارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بیکاره او د شپږو ماشومانو پلار دی، ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او میرمن یې رواني ناروغي لري. هغه زیاته کړه
له هر هټیوال څخه مې پور اخیستی، حیران یم چې څه وکړم، کار نشته. زموږ غږ سوداګرو، شتمنو خلکو او ملګرو ملتونو ته ورسوئ چې موږ خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرو. د میرمنې درملنې لپاره مې چې رواني ناروغي لري پیسو ته اړتیا لرم. یو زوی مې خوارځواکی دی او مرستې ته سخته اړتیا لرو.
سریا چې د دریو ماشومانو مور ده وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ دا په رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. سریا وایي
زه رواني ناروغۍ باندې اخته شوی یم، تل سردرد، ناروغه او پریشانه یم، ضعیفه او خوارځواک یم. عمر مې لږ دی خو که راته وګوري وایي به چې دا څو کلنه ده. زموږ اقتصادي حالت خراب دی، که څوک مرسته کولی شي موږ سره دې لږ مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې د 40 کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالۍ او نور طبیعي ناورینونه، سخت اقتصادي حالت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو څخه سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. اوچا وویل دغه عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام لیرې دي او 4 میلیونه ماشومان او میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ دي. اوچا وویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده او خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نه شي، په میلیونونو افغانان به له قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو 6 میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې، چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به د راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نېټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په 4مه وضعه شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصولو او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
د افغانستان د خصوصي خوندزي او ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ ل پیل رئیس یوازې په پلازمینه کابل کې ل 250 تر 300 خصوصي خوندزي تړل شوې دي. د دې ټولنې رئیس اسلام الدین یرمل ازادي رادیو ته ویل چې د زده کوونکو د شمیر کموالی ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او خراب اقتصادي وضعیت لامل شوی دی چې ډېر شخصي خوندزي په کابل ولایتونو کې وتړل شي.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره در شخصی فامیل کنیم، دیگه مجبوره که در دولتی باره دیگه، تو از بیچارگی و نتوانی دیگه در یاد چیزی دولتی شامل کردیم.
دی کابل و سیدون که عادله دیدره ما شما نمورده وی پخوای خوان دنده درلوده، اقتصادی نسبتاً خو نو زکای اولادون خصوصی خونزی که داخل کلی خو و سید خراب اقتصادی وضعیت عمال طول خصوصی خونزی دولتی خونزی تا بدل کلی دی.
میډم ساختمانی کار کوه، اوس خو کار هم نشته. د بیچارهګۍ او بېوزلۍ مو دولتي ښوونځیو کې شامل کړل. هلته یې چې لیک او کتاب نه لري، استادان یې کله راځي کله نه راځي. یو میاشت کېږي چې زوی مې دولتي ته تللی، حاضري هم نه ده اخیستې. هلته چې ځي وایي ولې زما حاضري نه اخلی. دولتي کې هم داسې ګډوډي ده، څنګه وکړو؟ که یې په کور کې نه وو هم د چا زړه طاقت نه کوي. او دولتي کې هم اوس هېڅ کوم درس څه نشته.
د حضرت نبوي په نوم د یو خصوصي ښوونځي مشر محمد یعقوب ابراهیمی هم وایي چې اقتصادي وضعیت لامل شوی خلک خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. دا یې زیاتوي،
خلک ډیر غریب شوي دي، د فیس په تحویلولو کې مشکلات سره ډیر مخامخ دي، اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه ده. نو فقط د اقتصاد خبره ده، کنی مکتبو ته مراجعه د شاګردانو ډیره زیاته نسبت نورو کلو ته، خو چون د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده په دې خاطر باندې خلک کم مکتب ته مراجعه کوي، او که مراجعه کوي هم د فیس پیسه ډیره جګړه کوي او غواړي چې فیس ډیر ټیټ واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي ښوونځي د ټولنې رئیس اسلام الدین یارمل وایي په ټول افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي چې له دې ډلې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 300 تړل شوي دي.
که چیرې زموږ ښوونځي د ابتدایي ښوونځي په یو ځای کې بندیږي، نو هغه کې مونږ 15 پورې خون کې للاس ورکو، او که متوسطه وي نو 40 خون کې کلیسا وي، له 150 تر 500 خون کو پورې په اوسط ډول سره مونږ للاس ورکړي دي. چې دا یو ډیره دردون کې حالات ده، کله د خصوصي مکاتب لپاره نهایي زیات دي.
دای وای ک نړیواله مرستندوی ادارې له دوی سره مرسته ونه کړې، نو د نجونو د ښوونځي ته څنګ به د الکانو ښوونځي هم د شته اقتصادي بحران له امله وتړل شي. دا زیاته کړه چې رونق دانش، دهکدې علم، د خانې نور یوه څانګه، د ننګ منځنی ښوونځی او پوهه هغه ښوونځي دي چې نږدې ورځو کې تړل شوي دي. په موغوښ د ښوونځیو د وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت د معرف وزارت ویان عزیز احمد ریان هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې چې د حمل په 11مه په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر خصوصي پانتونونو د تړل کېدو په اړه ویلي وو. هغه ویلي وو چې په وروستیو کې یوازې په کابل کې نږدې 500 خصوصي پانتونونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول خراب اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي، چې نږدې 6000 کسان چې په کې دنده درلوده خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
پاکستان د بهرنۍ مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنږدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطره وژغوري. دا راپور درته لرو، خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو د فرهنګي مجلې د خپرېدو وار رسېدلی دی. دا تاسو قدرمنو اورېدونکو غوښتنه کوم چې دغه فرهنګي مجله هم درسره واورئ تر نورو خپرونو.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به $1 میلیارډ پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالی وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دې پور ته چې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلی وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا گیورگیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارد ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارد ډالر پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو دې هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمې خورا راټیټه شوې هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پسی مای خو پا قدیم که با بگو پا دول بخیدو.
اوس دادود چرنگ دی وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوی او تازه اتلس د نوې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې مشتقو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونې په وروستیو کې مو د نورستان په کامکیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یوه کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوښیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل شاوخوا 55 کاله عمر لري. دی وای عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښېدل. نوموړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساعتونه دی، زنګي پهغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو، وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکلی کې د شوخو کې به ډول وغلای چې به ډول وغل خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي تراویشول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلق به کېدل خپل چرګان درلودغه بازانګونه کوله یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلي دي ورو ساتونه دي هغه به ټول دي اوس ډېر ښه دي مېرې مبات زیات سوی دی ورو که زه ویښ نه سم او انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه سې هغه وږي پسې مای دی.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپاړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی د ولسمشر فرمان او زورونکی ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر خام د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې دته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینیو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ د ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم هم پکې شته او څو ریالیزم هم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چېرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریدم چستېږي چاغو کېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریدم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونو کې نګه تخیل دی، یعنې هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته دي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببر پیخی او غیر عادی سحنی کی وکوری
پدې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو ک پیل ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیشي ومني لکه څنګه چې دي لیکن که چېرته یو برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو راغلیاستي بیرته که د پښتنه تکرار کم بیا ریالیستیکه برخه لوستونکو ولي ومني
دکه چې آلتم له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي دلته د لوستو پر محل څه فکر کوي چې لوستونکي به داسې احساس نه کړي چې څنګه وشو او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو
نه اصل خو عمومی بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکتر او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري ځینې څېرې ځینې غږونه بویونه دا چې ورته اشنا ښکاري خو حافظه یې تشه وي نو د دې په لټون راځي دنیا ته او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښایي چې نورنو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي یعنی مثلا څو مخه څو پاراګرافه په اوسط څه
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولئ چې دغه فلش بکونه اوږده کړي د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وی او کنه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خدا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی دا څنګه کیږي دا هغه وخت کیږي چې دغه خپل تیر وګیر کوي یادېږي خپل پخوا زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند دنیایي ژوند نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي
نه البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي داسې څه نه دي ویلي
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی
لدوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلق چې د دین په نامه یا د اخلاق په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي، دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه او د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډېر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډېر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېر حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درک کولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلی خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائه له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بله دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو پر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لار هوار کړي، او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي، او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي، د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه، او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه،
عملونه څنګه سبتیشي او هنري انزور په قران کې کتابونه ژباړلي او خبره کړی دي. انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژنل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړلی دی چې هلته یې نوم دی الانسان غالي
کلمه. کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی دی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا هر څه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپېته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت د ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت د مونه واخیسته که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته اویا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړه او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې به یې ما سره کومک وکړه. نو یې مونه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالي په مالي لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر په اړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شین پلاسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لیږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسانو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لیشوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل ازادي راډیو ته له قاچاق وړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د سغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوې وله، بیا قاچاق مخه نیول شوې ده. تر خپل امنیه قانوني پورې سولې د غوس خموش په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، یا داسې تاریخي او قدیمي وقت لري، مخینه لري. لکه مثلا یو سیمه راغله چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس یسف کې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاترکول ده، مرکز کې کوم نوی کاترکول چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ داسې ځینې نور هم چې نورې لوی علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي دي ته ورېدنه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیږئ چې مثلا شمیر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چا
نه ټکټ نه لګېدلې، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته، یو د سادبهنې رسه ته راځي، بیا جنون په اجازه منې د مکتوب په اساس منې بیاځي هغه څو چې لوګر ته راځي د سرفرهنګ اجازې نه دوی سره د یو رابطې نه کار نه شي تللی. نو دلته مونږ ته دره کېږي چې خلک یې کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کومو سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کومو هیوادونو وو؟
داخلي خو همدغه د نږدې ولایتونو کابل داسې شاخونه ولایتونه دي، نو حتی د قندار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. خلک چې راجو ته نه راغلي نږدې ولایتو کې لرې ورته خو عموما که د نږدې ولایتو خلک راځي په خارجي اتباعو کې بیا فرانسې خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته راغلي وو، او داسې نورو هیوادونو شته دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غوره ډېر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خو دا هیوادونه شمېر بیا نور ته زیات راځي.
بله پوښتنه مې دا ده رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي زیات شوي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دوی روزمره راځي، هر شی راځي، موږ سره خپل مکتوبې سوري جراسې سره وکړو، مازدیګر پر دوی خپل سیمه ګوري، لیدن کوي، ځي، ځینې هغه سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي، سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په یو ورځ کې خپل هغه کارکرتونه رسېږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځي د دوباشتې لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه محاسبوي، کوشش کوم چې د دې برخې همکار وکړو تر څو دوی شپې اوسېږي، ماشومه په لوګر کې اوسي.
ورستی پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حقلې اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نشکر اسلامي مهارت راغلی ده د سیمو چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د مدیران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې شفارت کوم جراسي دي مثلا مونږ ورو وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو، د ویشته باندې ادا کوو چې د سیمو باندې زوته به لاس ونه وړي، هغه یې قانع کیندلې نه کیبل داسې نور متکانونه ډاډه مړه کړې ده. ولس هم سره همکاره په دې وخت کې او مثلا کې خو مونږ اوس تقریبا سلګونو تن عسکر لرو، دلته مخاطبین لرو، هېڅ قسم تشویش موجود نه ده. او لا هم لکه تر اوسه پورې چې شکایت مونږ نه ده راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې دغسې بستاني سیمه کې چا لاسوهنه کړې بیا بل داسې یو مشکل موجود وي.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو، خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې.
سینه سوی گرزوم د عشق پر هر در پسی ملکور در پدر تو بایلل مینی یاد خدای دی مرکا سره لمبه وینن می پور د سوی لسر تل د دغس زموک سترگو که ووسی پرید نوزی د غرور لده کمر چپ غم لڑل شون دکلی خندانی زار دی خکول یاد خندال دی هنر ده غزمک و اسمان با می خلاف سی که ده زان پارا وکڑم خبر زله هیچا گیل نکو و مماتا هر سخت در اپی خل باور اوز حیران یا مغم پو چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندر
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یه دزای پلار نکل کوا یا به یه دزوانه آرمانو نکول سرمیخت نیولای و به خپل خبری پسی اگده کره که پزوانه ای که روی کارون اوا کرو پزرتوب که بدا آرمان نرازی چی کاش که بیازوان شوای وای نا خبره ای لکه دی توپک مرمی بدا را بنده ولگیده لکه ما چی پر غاگ وحی یو ظلمی قوشتر ورتاو وایم چی لده بل روی کارشتا چی لپردی بوجه سراش بقوی که تیروی او اوتی با اوتی زغمی بیرتم اخپل خبره راونی و ای بانده بواتم یخ و ای روختون پنگر که توک نترسترگو که دل موبایل می وکا تا دیده دی کور لشمیری تو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر ای زوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانه لالا دی اسکه دی سمسوریم دی وخندل تمی مطلب وی پلار جان تا خوابا وایو ازان سر خجالت شوم اخپل خبره پیمانی راغله بخنده می ورغ برگه کرده زهم گنگ اسیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را باندې لری اوا وسنګ دی میخی کدی تو خی هم مخبوره کی دو دی ښه شکر له ورست از عمر هم درزو موبایل بند شو فکر می وکړ زله کوم خلالا شوم دنجلی بیا څوک و دیده مشلور خو سمسور ورور بللم دونو رو یا تن راضی چی کم نمی را تخیست په ذهن که راو گرزیدل کشرای بیوه اکه سرای چی پخبل خبر خوک شی مصافی می لخده راو وطل کاش که هغوی ساعت تا می وقتل او کمش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر راو وطا پا موبایل که خبری کولی ما تا یه پام نو بیر تن نواتم ورمی و رو خلاص کرد دسترگی پتیوی پر هارای خود خپل کرد تا وختم اوگ دو غزیدم داس احساس میکواله که دی چا انتظار چی کوم نراحتی میوره کشوا وست دی الکولو بوی او دی دخر هاره هم بد نرا بنده لگیده
در افغانستان در اخیر پاچا محمد ظاهر شال خوا در نورستان در کامریش و لسوالی عروان در کمو پسیمه که در جو شوی بنودانهی در انگی دو او پا بش پر دول در لمنزتللو لگوار سر مخمخ ده دا بند او ودانی په 1343 مریض کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بند یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څېړۍ او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخواني پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. چا بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ و. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او دمې ځای و د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او په لوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې خیریه موسسه دوباره آباده کړه. تقریبا په پخوانی شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانې په خپل ځای و، چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانې دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وي، چې دا اوس کاملا تخریب دي.
دا بڼ او ودانی په شاوخوا تجری بسمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپل هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی